Това на Санки Демам Шиндуеба, Джес Света, Сиозади и Радио Таваж. Аз прарава ни е осадки, валаята по валаята програм, хприженен Далагман, валаят провазият Бахаски, Жипацо, Шибо, Киба, Ахмад, Шибар. Дага програм, врандика ви хуус, да мухимму хабруну да хприду варде. حکومت وی د وسلو طالبانو پر وړاندې د تشدد کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د تاوتریخوالي د کمولو د موافقې په درشل کې له څو ولایتونو د ناامنیو خبرونه رارسېدلي دي. په ایران کې پارلماني انتخابات روان دي. د افغانستان حکومت وی د وسلو طالبانو پر وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وی امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیار سای په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي رادیو ته وویل
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بلخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسولره.
د یو رزمخ کې د سولې پر موضوع د حکومت یو علي رتبه چارواکي ازادي رادیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکم سي. د تاوتریخوالي د کمولو د موافقې په درشل کې له څو ولایتونو د ناامنیو خبرونه رارسېدلي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په زابل او روزګان کې 15 وسلول طالبان وژل سوي. د افغانستان په جنوب کې 215 متل قول اردو وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 4 نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوي نن ازادي رادیو ته لومړی په زابل ولایت کې د عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه راز د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې په کندهار کې هم په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلول وژل شوي دي. امنیه قمانداني وایي چې افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات تېر شپه د ولسوالۍ په سرو څاهانو سیمه کې کړي دي. د تلفاتو په اړه د دې قمانداني ویاند جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دشمن ته غاش ماتون کې جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوی دی او 9 نور مرګونی زخمیان شوی دی.
په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو ډله ییزه حمله په شا تنبولې ده. دې قول اردو په اعلامیه کې ویلي چې وسلولو طالبانو تېره شپه د ملي امنیت پر یوه پوسته حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. په اعلامیه کې ویلي چې دغه حمله 2 ساعت روانه وه چې طالبانو ته په نتیجه کې درنه مرګ ژوبله واوښته. 209 شاهین قول اردو وایي چې د طالبانو درې مهم قمندانان ابوبکر، عیسا او محمود د شپږو نورو وسلو سره وژل سوي او 13 تنه نور یې ټپیان سوي دي. په دې حمله کې د افغان قوو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه تر اوسه وسلولو طالبانو تبصره نه ده کړې. ایرانیانو د دې هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړی دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې 1,138 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا ترونه کړې چې په دغو انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای د پالیسوی پلوی نه کوي. متحده ایالاتونو د ایران د دغه انتخاباتو په درشل کې د احمد جنتی ترڅنګ د انتخاباتو پر 15 چارواکو بندیزونه لګولي. جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن ملا دی، د نگهبان شورا منشي هم دی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي دغه بندیزونه په دې خاطر دي چې دغو کسانو د ځینو کاندیدانو په مخنیوي سره د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې ده. عراق او کویت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایراني وګړو پر داخلېدو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ایران اعلان وکړ چې 2 کسان په قم ښار کې په دې وژون کې وایرس مړ سوي. د عراق سرحدي چارواکو پرون ویل د ګډ سرحد څخه به عراق ته لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره د ایران مسافر نه سي داخلېدلی. د دې په خبره هغه عراقي وګړي چې د ایران څخه راستنېږي د یوه طرزالعمل له مخې به چې د عراق د روغتیا وزارت تایید کړی چلند ورسره کېږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم ایران ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د کویت بندري چارواکو هم تر بلې خبرتیا پورې د خلکو پر دغ راتګ او له ایران څخه د خلکو پر ننوتلو محدودیت لګولی دی. دا په اصل کې ده چې د ایران د قم ښار مقاماتو هلته په کورونا وایرس د دوو نارینهو تر مړینې وروسته د دې وایرس د احتمالي خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره د عاجلو اقداماتو خبر ورکړ. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي چې روسیه غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیه دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې په هدف کوي. نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ راسپانو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې دا خبرداری د فبروري پر 14 د تړلو دروازو شاته په جلسه کې ورکول شوی دی. دغو سرچینو دا راپور د دوو چارواکو په حواله چې له دې جلسې خبر وو او د نوم نښولو په شرط یې خبرې کړې دي ورکړی دی. د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله ولسمشر ټرمپ په دې جلسه خواشینی سوی او ویلي دي چې ډیموکراتان به له دغو معلوماتو د ده پر خلاف استفاده وکړي. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې روسیې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ټولنیزو شبکو د کمپاینونو په مرسته مداخله کړې وه. د دې خبره روسیې